سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې دوه بجې سوې د مشال ریډیو په بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. تازه خبر دا چې د افغانستان په زابل کې 14 سویچ پکې 14 کسان وژل شوي. کوشش وکړو چې په دې اړه باندې تاسو ته تازه حال درکړو. د دې ترڅنګ د پاکستان کې بشري حقوقو سازمانونو د حکومت لخوا د ځانګړي عدالتونو د میډیا لپاره جوړولو په هغه باندې هم تنقید کړی. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو خو په پیل کې خبرونه شاهین بنې راغلي.
تر مشهړم به د وخت مهم خبرونه. د زابل په مرکز کلات کې په یو پوزي یونټ په موټر بم چودنه کې لک تر لګه تل لستنه وجل شوی او اته نوی نور ټپیان شوی دی. وزیر اعظم عمران خان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ودرېدو خوښینه دی او هڅه کوي چې دا خبرې بیا پیل شي. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د شام په شمال مغربي برخه کې د اوربندۍ لپاره په دوه جلا جلا قراردادونو رای ورکړي. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د زابل په مرکز کلات کې په یو پوزي یونټ په موټر بم چودنه کې لک تر لګه 13 تنه وجل شوي او 89 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا د غبرید نن سار شاو خوشپک بجې کلات خار کې د ملي امنیت په قرول شوي. په سیمه کې د مشال لیډو خبريال وایي د برید لکبل نږدې د زابل د ولایتي روختون وداني وجاړه شوي او د ناروغانو په ګډون د روختون کارکونکو ته ډیره مرګ جوړ لوړېدلې ده. د میرویس روختون یو چارواکي آزادې ریډیو ته وایي تر دې دمه یوازې دغلته وو مړی او شاوخوا اتش پیته ټپیان وروړل شوی دي. طالبانو د غبرت ذمہواری منلې او د غنو افغان سرتیرو د مرګ جوب لیدې کړې ده. پرون په جلال آباد کې هم د برېښنایي تذکرو د ویش په دفتر په وسلوال برت کې سلور کسان وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی وو. وزیر اعظم عمران خان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ودرېدو خوښینه دی او هڅه کوي چې دا خبرې بیا پیل شي. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ په تورخم پوله هغه جوړ شو مراسمو ته د وینا پر مهال وکړي چې دغه پولې د 24 ساعته پرانسترو لپاره جوړ شوی وو. په دې دستور کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم ګډون وکړ. عمران خان د تورخم دروازې تر مراسم وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په ازمیختي ډول دغه دروازې له 24 ساعته پرانستلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کې نږدې 50% زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان کې د میډیا وکیلانو او بشري حقوقو مدافعینو د حکومت لخوا د میډیا په اړه د ځانګړو عدالتونو د جوړولو پلان غندلی او دای په دغه هیواد کې د صحافت په ازادۍ یو بل برید بللې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت ټینګار کړی چې په میډیا د نور فشار چولو نه ډډه وکړي. او د پاکستان د خبر پاڼو ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي کله چې دا پریکړه کېده نو دا د پاکستاني میډیا لپاره یو تور ورځ وه. دا بیان وروسته لاغي مخې ته راغلی چې د وزیر اعظم عمران خان کابینې د رواني ونې په پیل کې د میډیا سره د تړلو چارو په اړه د ځانګړو عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي حکومت په کشمیر د خپل ناکامۍ نه د ولس د پام اړولو لپاره د اپوزیشن غړي نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د احتساب قومي ادارې یا نیب په یو بیان کې وویل چې د پیپلز ګوند مخکښ او د پارلمان غړی سید خورشید شاه پرون له اسلام آباد نیولی دی. له دې وروسته په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې بلاول بوټو زرداری وویل چې د حکومت د اقدام په کشمیر کې د خپل ناکامۍ نه د ولس د پام اړولو هڅه ده. تاسو دا څنګه ویلی شئ چې عمران خان با په مقبوضه کشمیر کې بشري حقوقونه خوندي کی چې په مل دنه نا انساني حقوقونه د خپلاند کیږي؟ تاسو څنګه ویلی شئ چې عمران خان با په مقبوضه کشمیر کې د سیاسي قیدیانو आवाज جوړیږي کله چې هغه په پاکستان دنه نا خپل ټول سیاسي مخالفین سیاسي قیدیان جوړوي؟ نوموړي د نیب لخوا د خورشید شاه نیول کېدل سیاسي انتقام وباله بلخوا حکومت دا تورونه رد کړي او وایي چې دا مقدمې تیر حکومت جوړې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن د امریکا د استازو جرګې یو کمیټې سره د سولې د مذاکراتو په اړه معلومات شریکوي. کمیټې خلیلزاد په داسې حال کې راغوښتي چې وړاندې د کمیټې د غړیو سره د لیدلو نه انکار کړی و. د استازو جرګې د بارنو چارو کمیټې ویلي خلیلزاد بنن د ټولو غړیو سره د مذاکراتو په اړه پټ معلومات شریکوي. له دې وروسته به د سویلي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا موقتي مرستیال سکرتره الیس ویلز په یو ولسي اورېدنه کې افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ رڼا اچوي. د استادو جرګې دغه کمیټې چې ډېر غړي د ډیموکرات ګوندي ویلي د ولسمشر ټرمپ د انتظامیې لخوا کمیټې ته د حاضرېدو لپاره خلیلزاد ته په اجازه نه ورکولو خفه وه. په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند غړي اکثریت لري او خلیلزاد ورسره له دې وړاندې معلومات شریک کړي وو، خو د استادو جرګې کمیټې ته د حاضرېدو درې درخواستونه رد کړي وو. په کابل کې د سولې په اړه د افغان امن نړیوال کانفرنس نن دویمه ورځ، د کانفرنس درې ورځې دوام لري او په دې کې د عوامي نیشنل ګوند د مشر سپندیار ولی خان په ګډون افغان چارواکي، د پارلمان غړي، ولسي مشران او د مدني ټولنې فعالان برخه اخلي. د کانفرنس د پرون ورځې خبرې تر ډیره په افغانستان او پاکستان او په تیره بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په روانه امنیتي وضع مرکوزې وې. د کانفرنس ګډونوال وایي د افغانستان د امنیت په اړه به خپل وړاندیزونه په پای کې د ولسمشر اشرف غني سره شریکوي. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د شام په شمال مغربي برخه کې د اوربندې لپاره په دوو جلا جلا قراردادونو رای ورکړي. سلامتي کونسل به د کویت، جرمني او بلجیم لخوا د وړاندې شوي قرارداد او بیا د چین او روسیې لخوا د وړاندې شوي قرارداد ترمنځ فیصله کوي. د کویت او اروپایي هیوادونو قرارداد وایي چې سلامتي کونسل دې له ټولو خوا وغواړي چې د شام په ادلیب کې تاوتریخوالی په سمدستي توګه راکم کړي. بلخوا سفارتکارانو رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې ماسکو د قرارداد په مسوده کې د داسې ژبې کارولو غوښتنه کوي چې تر مخه به د هغه وسلوارو ډلو پر ضد پوځي اقدام نه کیږي چې سلامتي کونسل په تور لیست کې شامل کړي دي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 193 روپۍ او 194 روپۍ، یو ایرو 122 روپۍ او 122 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 60 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې، او 218 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 2.5 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مل شاهین بنری واوریدل. د موسم او کرنسی حال احمد الله درکړ. پر روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د افغانستان په زابل کې په یو حمله کې 13 کسان وژل شوی دي. د پاکستان بشری حقوقو سازمان د اخبار مالکانو او د خبريالانو سازمانونو د حکومت لخوا د میډیا لپاره د ځنګړو عدالتونو جوړولو پر وړاندې تنقید کړی. خو ولی
حکومت غواړي چې مکمل طور باندې میډیا غلام شي، نو سترګې بندې کړي، سترګې بند کړي، حقوقونه دې بند کړي او صرف د حکومت پروپیګنډا د خلکو ته رسوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په رسمي توګه د تورخم دروازې 24 ساعتونو پورې د خلاصي ساتو پرانیسته وکړه. د دې ګټه څه لیدل شوی؟
مخکې ډېر تکلیف مې دونه کې وین شپین کړې، اوس بس بيخي اسونتیا شو. هغه مخ شپې چې راشوم به ډوري کړو وړو پوسینه به وښ ولم به ته به جبه ګډ باندې شو.
د جنوبي او شمالي وزیرستان د پارلمان غړي علي وزیر او محسن داوړ د خلاصېدو ضمانت پرون پېښور های کورټ منزور کړ. نن پکې څه پرمختګ شوی؟
دا علی وزیر او د محسن بکیس کی او د زمون ملګرو اډر راوغست، هغه بیا لاندې ایډی سی عدالت ته وړو، دا هغه زینه به د غیر حیان اوس تیاریږي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال لیډو سره اوسه. او سم د خبرونی پایل د افغانستان له زابل کو او رپورټونه د دې چې د افغانستان په زابل کې نن سهار د یو حمله شوی او د حمله په نتیجه کې 13 کسان وژل شوی او 9 نوي زخمیان دي. دا وخت را سره هم لاغه زخه خپل همکار له کندهار زخه صادق رښتینی د ټلیفون په لاندې. صادق رښتینی، تاسو ته هر کله وایم کده دې نور تفصیل را سره شریک کړئ.
کاکر صاحب تاسو او د مشال رادیو اوریدونکو ته سلام. بلې د زابل والی رحمت الله یارمال څو شپې مخکې مشال ریډیو ته وویل چې د زابل پروختون په حمله کې د وجسو شمیر 300 او د ټپیانو شمیر 90 کسانو ته لوړ شوی. د والی په وینا یو ځان وژونکی چې په مازدا موټر کې وو نن سهار یې د روغتون پر ودانۍ حمله وکړه. البته تر دې مخکې ویل کېدل چې د پیش هدف روغتون ته نږدې د ملي امنیت قرارګاه وه، خو والی وایي چې قرارګاه د 14 له ځایه فاصله لري او یوازې دیوال تخریب شوی او د روغتون ودانۍ په بشپړ توګه له منځه تللې. د والی په وینا په پیش کې وجل سوي 13 کسان او ټپیان سوي 90 کسان ټول ملکیان دي او امنیتي سرتیرو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي. د یادولو وړ ده چې د زابل ولایت روختون چې دغه ولایت په ساته یوازنی لوی روختون دی، تر ډیره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. د پیش ټپیان په مرکز کلات کې دوه نورو شخصي روختونونو او دغه راز د کندهار میرویس روختون تر انتقال شوی دي او یو شمیر نور لا هم پر لار دي. ویل کیږي چې د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی او یو شمیر کسان د نړیدلې ودانۍ تر خاورو لاندې دي چې ممکن د تلفاتو شمیره تر دې هم لوړ شي. بلخوا د پیش یو عیني شاهد چې د 14 پر مهال د زابل پروختون کې وو چې خپل مریض چې په 14 کې تبې سوې دا مهال د کندهار میرویس روختون تر انتقال کړي. نو موري د خپل سترګو لیدلې حال مشال رادیو ته داس بیانوي.
زمانو خانولي زه د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ عدالت مې مریض راوړی دی د کلمو مشکلې وي. هغه چې عملیات کوي سهار د شپږ بجو په شاوخوا کې ول چې مقصد مال منځو کې زه پریوتم یو بل انډیوال واغه ته مې ول مالته به چاوي د مریضان تر راځي به دې ما شپه تیر کړی ده. زه چې پریوتم زه به سوي ولم بس په دغه حال کې دا تر بوسو زه په ځان نه پېدل داسې دیوال ول دا دیوالې ولم دې ولې چې ولم بس به اله و مشه سات کوي با دغه د کشنیان بوغار موارز ما کشنی وراره و د عملیاتو دا وسته مې راوړل سړی دغه دغه بوغار د سره عالم بالا خلک پراته ول پکت په دغه جلی سرویس کې پکت درې و تا کا پاته نور مکمل یا شهیدان سو یا زخمیان خو زخمیان څوک روغ نه دی پاته لنډه ده.
صادق رښتینی دا خو د سترګو لیدلې حال
لکه مخکې چې مو یادونه وکړه
او تاسو وکی تاسو خپل خبره وکړه
لکه مخکې چې مو یادونه وکړه 14 زوروره او د شاوخوا سیمو د ودانوي هنداري ماتې سوي. ممکن یو شمیر کسانو ته لدی عمل ځاني او مالی تلفات رسیدلې وي. دغه عملی مسولیت د دولت وسلوالو مخالفینو یا وسلوالو طالبانو منلې او د زیات شمیر امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعای کړې ده. طالبان وایي چې د عملی هدف د ملي امنیت قرارګاه و. البته باید وایي چې زابل کته هم د مرکز کلات او یو شمیر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي په نور ډیرو سیمو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري، خو ویلای سو چې دا په تیرو څوکلونو کې په مرکز خلاط کې لومړنی لوی حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وړي.
ډېر مننه صادق رښتینی تاسو حال راکې کبه هم په کیسه پر مختګونو بیا به هم درغواړو او لاوري دوم سر به شریکوي تاسو ته شروز غواړم شوند. ډېر مننه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پاکستان خبريالانو بیلابیلو تنظیمونو د بشري حقوقو کمیشن او د بیپول خبريالان سازمان د رسنوي لپاره د ځنګړي عدالتونو جوړولو مخالفت کړی دی. د پاکستان حکومت سپتمبر پر 14 د میډیا لپاره د ځنګړي ټریبیونل جوړولو منځوري ورکړه. د خبريالانو بیلابیلو اتحادیو مشرانو د چارشمې پرز مشالې ټول چې حکومت په شان یتا کار نه کوي بلکې غواړي میډیا تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو د وزیر اعظم لپاره د اطلاعاتو صلاحکار وايي حکومت د میډیا په ازادۍ یقین لري. ګولایاس نور حلقه.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت لخوا د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونلز یا عدالتونو په جوړولو ژوري اندیښنې څرګندې کړې دي. کمیشن د چهارشنبه په ورځ په بیان کې ویلي دي چې د رسنیو سره له مشاورت بغیر د ټریبیونل جوړول میډیا فشار لاندې راوستل دي. د وزیر اعظم د اطلاعاتو صلاحکار فردوس عاشقاوان د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال ویلي وو چې وفاقي کابینې رسنیو سره تړلې ټولو مسلو حل لپاره د ځانګړي ټریبیونلز جوړولو منځوري ورکړې ده. په پیښور کې د خیبر یونین آف جرنالست مشر فدا خټک مشال لري ته ویل چې په خوانی حکومتونو هم کوششونه کړي وو چې رسنۍ له مختلفو قوانینو د لاري کنټرول کړي او په هغه وخت کې د دې سخت مخالفت هم مخې ته راغلی وو.
موږ هم د دې شي مخالفت وینو او موږ دا شهرت کوو د بسرې هم موږ نه منو. موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې په پاکستان کې نن میډیا چې دی یو ډېر سخت دور د سیریږي ته نو زرګونو افغانان چې دي بیروزګار شي دي او حکومت دې حواله سره څه قسم ګامونه نه وچتې.
فدا خټک زیاته کړ چې حکومت حتمی پریکړې نه مخکې د رسنیو ټولو اتحادیو سره خبري وکړي. بلخو د اسلام آباد پریس کلب مشر شکیل قرار مشال لري ته ویل چې حکومت د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل په اړه د خبريالانو مرکزونو له مشرانو سره هیڅ مشاورت نه دی کړی او نو ورته ویل شي چې دا د سم مقصد لپاره جوړوي.
اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.
د دې دا معنا ده چې د حکومت نیت پاک نه دی. حکومت غواړي چې پر رسنیو بندیزونه ولګوي او د خپلې خوخي قانون جوړ کړي. لمک سره هیڅ مشوره نه ده شوی او نه هم راڅخه وړاندیزونه غوښتل شوی ول. که په دې کې د خبريالانو ضد څو نو یقینا زموږ خبرګون به ډیر سخت وي. شکیل قرار زیاته کړ چې باید حکومت د میډیا ځانګړي عدالتونو یا ټریبونلز په اړه وضاحت ورکړي. بیا په اسلام آباد کې د بی پولي خبريالانو نړیوال سازمان استازي اقبال خټک مشال وړي ته ویل کچاري حکومت په خني دا ګام پورته کولې نو د رسنیو له مشرانو سره به یې مشاورت کړی وي. دوی ویل چې د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبونل جوړولو مخالفت کوي.
حکومت غواړي چې مکمل طور باندې میډیا غلام شي، میډیا د مکمل طور باندې سترګې بندې کړي، بند کړي، حقوقونه دې بند کړي او صرف د حکومت پروپاګاندا د خلکو ته رسوي. څو ډېر خطرناک خبره ده باید چې ټول خلک هغه ټول ادارې میډیا پخپله ژورنالستان پخپله رایوزه شي او دغه قانون چې ښکاري چې حکومت څه خاص مقصد د پاره به سبا استعمالوي لکه څنګه نن چې دی پیکا لا استعمالی زمون فازت باندې کسوف د خپل رائے اظهار کوي نو دغه فازت باندې پیکا د لارې قانون لاندې مقدمه جوړ شي.
اقبال خټک زیاته کړه چې په واکه راتلو مخکې ترې کې انصاف ګوند رسنیو ازادي خبره کوله خو وس ل خپل دریس په شاشه بي دي. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د چاشنبه په ورځ بیا په ټوئیټر باندې لیکلي چې د ځانګړي ټریبونل جوړولو مقصد د رسنیو کارکونکو مسلو حل او په سمدستي توګه انصاف ورکول دي. د دې په خبره ترې کې انصاف حکومت د رائے اظهار آئینی او جمهوریت حق باندې یقین لري.
دا ګلایز رپورت مو ورته د پاکستان وزیر اعظم پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې تر څلور ساعت پورې د خلاصي ساتو رسمي پرانستو کړ. پر دې موخه د پاکستان بارني چار وزیر شاه محمود قریشی د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی ترڅنګ د افغانستان د ترانسپورت وزیر هم ول. دروازه د سپتمبر په 2 منټه شپه ورځ خلاصه شوی او خو رسمي پرانسته او سیمران خان وکړه او هغه په خپل وینا کې ول چې په ازمشتي توګه تر خلاصي دوه وروسته د دواړو هیوادونو تجارت 50% زیات شوی دی. عمران خان د افغانستان سولې او د هند تنظیم لاندې کشمیر په اړه ګندونه وکړي چې تفصیل له فرهاد چنواری اورو.
په تورخم کې د دغه منسوبې د پرانستې په وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې وویل چې د ستمبر 2 مې نمو شکل په ازمختی توګه دغه دروازه پرانسته نو په تجارت کې ورسره ښکارا فرق راغی.
تو ایک دم 50% اضافه هو ګټ تجارت کې اندر.
نوموړی وای سم دستی ور سره په تجارت کې 50% اضافه وشوه. د سربد پاکستان او افغانستان د ولسونو معاشي حالت خشي، خوشحالي براشي او پاکستان با خپل تجارت تر منځنۍ آسیا پورې وغځوي، خلکو ته به ترې روزګار تر لاسه شي او دا یو تاریخي ورځ ده. عمران خان د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې او دوی وویل چې د کشمیر په موجوده صورتحال به د ملګرو ملتونو پر روانه جنرال اسمبلی کې غږ پورته کوي. عمران خان وویل چې د طالبانو او امریکې ترمنځ مذاکراتو لړۍ کته کېدل یوه المیه ده. زه به د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپل ملاقات کې د دوی ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ د بیا پیلولو هڅه کوم. د تورخم په دروازه افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرایورانو دغه منسوبې په حق له مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریک کړل.
شپی ولا مخ کې ډیر تکلیف مې دونه کې وین شپین کړې اوس بس بیخي اسونتیا شو هغه مخ شپې چې را شوم به ډوري کړو وړو مخ کې به لوي لوړ وو کدیلې به هغه شو ګټ پوسینه به وښ ولم بو ته به جبه ګټ بان شو اوس ډیر سہولت جوړ شوی.
حسین خان مسؤلیت پر سر داسې چې یو به درښونه ختم شي بل به بارډر کو مول ډوري کو وړي ور وړي دا به نه پاتې کیږي. بل په ترخوان کې شپې به تی وځي اوس ټان کې چې 24 غنټې شو په دا کې مونږ وته نه هش په راځي مخ کې به بیانې مې اشرات لا
بلوچ او ادم خو یو ورځ افتتاح شو ان شاء الله دینه پس به نورم خوشي هغه به نه خرابېږي سبزی او فروټ سہولتونه خو بس ډیر دی به دا سہولت چې گاډي پاشي.
تیر ماخام شپږو بجو نه پس د پیښور او تورخم ترمنځ تړل شوې لار خلاص کړل شو او مال وړونکو ګاډو او مسافرو پرې تګ راتک پیل کړ. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د د پاکستان او افغانستان تجارت له دوه حکومتونو غوښتي چې د سوداګرۍ د پراخولو په اړه اقدامات وکړي. د دوی په غوښتنه کې په تورخم دروازه اسانتیاوي هم شاملې وي. هم په دې تړاو د پاکستان حکومت د سپتمبر په 2 نیټه د تورخم دروازه په ازمشتي توګه تر 40 ساعته پورې د پرانستلو اقدام وکړ. خو آیا پر تورخم لاره د ازمشتي مودې له هلو ځلو سوداګر خوشاله دي؟ دا پوښتنه مې په پېښور کې د پاکستان او افغانستان د تجارت د ګډې اتحادیې یو مشر زاهد شینواري څخه کړې ده.
تجارت حوالے سره نه دی خلکو او د خلکو سره زمون شینواری افیدی او چې څومره کومونه دی دواړه طرف راته دی دا هو تاګرا تک پی ډیر فائدہ من شو مړ ژوند دی لپاره خو تجارت کې بلګ وخت بلګي فلحال چې کوم تجارت لګونه زیات شوې ده نو هغه پاکستان ایکسپورت خو نه دی زیات شوې دوه طرفه تجارت زیات شوې نو هغه کې افغانستان امپورت زیات شوې ده او دا هم خبره ده مونږ خو وایو چې
عمران خان چې کوم خبره کوي زای شینواری سیب چې دا 50% زیات شوې دی دا د په کوم تناظر کې تاسو په خیال کوي چې دا تاسو وایئ چې نه دی زیات شوې دی وایي چې شوې دی نو تاسو
زه دا وایم چې افغانستان ایکسپورت شوې هغه زمونږ طرف نه چې کوم زیات تجارت 90% دوه طرفه تجارت کې حساب پاکستان جوړیږي چې کله دونی مرب ډالرونو په 2 ارب نه ډېر چې د پاکستان ایکسپورت وکولو 300 میلیون ډالر امپورت وکولو نو اوس افغانستان نه لګ ډېر امپورت دی شوې ده په هغه په وجه د پاکستان کسٹم ډیوټیز چې دی هغه څونه حصول چې ده مسولیت زیات شوې دي نو دې وجه پاکستان دا وایي چې تر طرفه تجارت زیات شوې ده خو دا بارډر د صدرش کې انټي کولاولو کې مین مقصد چې و د پاکستان ایکسپورت پروموشن او پاکستان خپل طرف نه برآمدات زیات شي هغه فلحال نه دي زیات شوې هغه کې به وخت لګي
خو چې تاسو په خیال باندې هم دومره کافي ده چې څلور ساعته دا لار خلاص شي کنه نورم ځین اقدامات چې هغه دوه طرفه تجارت شکی
نه جی بالکل کافي نه ده دې کې اول خو ټول نه ضروري ده چې افغانستان طرف نه یو خدای ګمرک چې هغه هم صدرش کې انټي کولاو شي او افغانستان حکومت سره خبري وشي بل هغه نه امیګریشن پاسپورت دفتر هم کولاو شي او ست ترخم نه جلال آباد پورې د لارې چې په دې کې امنیت ډېر مسری دي چې هغه شپې هلته تفکونه تلین شي چې هغه مسله حل نشي نو د دې اصلي فائدې نشي ملاوي ده
او د پاکستان له طرفه کوم اقدامات کول پکار دي ځکه د افغانستان له خوا خطا سوې څه پکار
دي زموږ اول ټول نه اول خو ضروري ده پاکستان افغانستان ترانز ټریډ مایده چې دا هغه ایکسپایر شوی ده هغه باندې افغانان ډېر اعتراضات لري هغه دوباره چې نوې شي هغه تجدید شي د پاکستان افغانستان دوه دوه طرفه تجارت باندې پیر جامع مذاکرات په کار دی فری ټریډ اګریمنت په کار دی بیا د سره سره چې پرفرنشل ټریډ اګریمنت په کار دی او مسولیتو کې او په دې کې کوم مشکلات دي او رکاوټونه دي خندونه دي هغه لري کول غواړي
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو
سباون
په یو نیمه بجا
پام کوا
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 2 نیمو بجو
تاندې هله
په 3 نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 4 بجو
تاسو مشال ریډیو اوري د پېښور های کورټ بنو څنګه د جنوبي او شمالي وزیرستانونو د پارلماني غړو محسن داوړه ولی وزیر په ضمانت خوشکول درخواست پرون منزور کړه. دا خبره د دوی وکیلانو لته په بریدي او سنگین خان مشال ریډیو توکړه. دوی دواړه د مې پښورستمه د خړ کمر تر پېښورسته ونیول سول پر دې دوی د ترګري زد څنګه په بنو کې FIR درج کړی چې پر دواړو یې په پاکستاني اسکرو د بریټ تور لګولي. پښتون ژغورن ورزنګوي د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پاکستاني اسکرو په دزو کې دوی 14 غړي ووشل 16 تر 16 زیات شو. بس خو امنیتي ادارې بیا تور پورې کوي چې محسن داوړ او وزیر په مشرۍ مزارچانو د دوی پرې پوسټ بریټ کړی چې په کې د پوسټ 15 تنه شوبل سوی وو. په اړه د عمر تراز وزیر رپورت اور
دا داوړ وزیر سینیئر وکیلان عبد اللطیف افریدی او سنگین خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی پر ضد د میش پګویشتمې خړ کمر پیښې مقدمه FIR نمبر 14 کې ضمانتونه منظور شوی. په ورځ دوه کې به دوی ضروري لوازمات مچل کې پوره کړي چې پس به داوړ وزیر له هری پور زندانه خوشی شي. وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل
خړ کمر واقع کې چې کوم دهشتګردۍ کې سر دوړ منځ خلاف جوړ شو هغه کیس کې د دې ضمانت اوسو عدالت آرډر اناؤنس کړی دی. آرډر اوسو آرګومنټ اوسو په کیس باندې مچل کې باز دي داخله ول غواړي انټي ټیرزم لا لاندې سره عدالت شرایط خبره پکې هم راغلی ده. دا هم کته کې چې حکومت اوس دې په بل کیس کې دي گرفتاره یا نه گرفتاره د دې خلاف وړې پایارو مشي زمونږ د مطابق چې څومره کیس د دې په جسټیس پرې جسو جلسونو پای کې ټول په دې ضمانتونو شوم
پښتون ژغورنه غورزنګ بنو یو مخکښ ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې دا داوړه وزیر پرځ د خړکمر پیخې مقدمه نمبر 14 او د غلطه د پیخې یو نه پس بامی برید مقدمه یا ایف آئی آر نمبر 14 شوی ول چې 14 نمبر مقدمه کې وړاندې بنو سیشن جج نه ضمانتونه منظور شوی او د خړکمر پیخې 14 نمبر مقدمه کې پرون ضمانت منظور شو
په 13 پیشیک شي کم 14 نمبر ایف آئی آر و چې پاغیک شي هغه کومه کی خبره وا پاغیک شي بل د بنو ای ٹی سی سیشن کنفرم کړی وو 14 نمبر کم ایف آئی آر و چې هغه د خړکمر په موکا چې کومه پیښه شوی وو هغه د پاره موږ پېښور هاي کورټ ته اپلیکیشن وکړو پشاور ہائی کورٹ بنو ہائی کورٹ بینچ تا ریفر کو حکومتی کم وکیلان وو اغیز ثبوت نہ وو اغی پرناشی دادے ضمانت کنفرم کو
محسن داوڑ اولی وزیر شمالی وزیرستان خڑکمر کے دمئی لشپگوشتہ میں پیخے پس نیول شوی دی چہ دا ضمانت لپارا پا بیا بیا پخپلا او وکیلان یا عدالت تاوڑاندے شوی دا دوی دار ہائے لپارا اتمان زائی جرگے مشران ہم پا ہسا کے ول دا کومے لخوا چہ محسن داوڑ خپلا دولت تا سپارلے وو دا محسن داوڑ اولی وزیر ضمانت منظوری پا خوشی کے پرون سمدستی ٹولو پختون میشتا سیمو زنگڑی ڈول میران شاہ میر علی او وانا کے خلقو خوشحالیانے کڑے عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
لگی چې مو اوریدل د موسین داوړ علي وزیر د ضمانت درخواست پرون منظور کړ سو خو نن په کیسه پر مختګ سوی دی د موسین داوړ علي وزیر یو وکیل طارق افغان سره مو په دیړه تازه حال پوښتلی دی
ضمانتونه سو کم په جیل کی ضمانتونه منظور شي دا ہائی کورٹ نان اغا بیا کم لوکل کورٹ سره چې دی اغا آرڈر ال تک اعلان شي او دا اغا زین د دی رہایانی او توي رہایانی تیاری شي او اغا رہایانی بیا جیل ته ولي غلی شي نو په جیل کی د جیل سپارډنټ او ګوري کچر دی پس نور څه کی سونه می سونه هی هر یو ملزم پسې نو اغا که ضمانتونه پاغي کې نشي وینو اغي سار کی او کنا پټولو کې ضمانتونه شي وینو دا غي د رہائے احکامات جاری شي او اغا د جیل نه خوشی کړی شي د علي وزیر او د محسن بکیس کی اوس زمون ملګرو اډر راوغست د های کورټ نه اغا بیا لاندې ای ٹی سی عدالت ته وړو دا غا زینه بداغي رہایا نه اوس تیاریږي او ممکنه دا چې اغا د فیکس په ذریعہ باندې هریپور جیل ته ولي غلی شي او داغي جاج واغست شي او علي وزیر او محسن داوړ نن مازیګر پورې داغي رهایی ممکن شي خو کچاري داسې و نشو نن پکې لیټ شو یا د رهایانی کومل نشوي د اډر ولنه لګلې شو نو دا بالکل بیا خوې خبره ده چې سبا له داغي رهایی ممکن
نه وي په دې کې طارق افغان تاسو ولې په علي وزیر او محسن داوړ به نور کې دای سي اف آی آر خو په د باندې په دوی باندې مقدمه وي آیا تاسو ته علم ستا چې نور اف آی آرونه ستا د هغه ضمانت سوی دی هغه کې به څه حیثیت یا سټیټس وي
نو کله نه چې پی ټی ایم جوړ شوی او دی به چرته هم جلسه کوله نو په دې باندې سخکارا او سپټ مقدمه درج کړی شوی وي په دې کې یو د سوات واقعا جلسه ولې دی چې پاری کې په دې باندې اف آی آر شو او هغه بیا دولت سیل کړو او هغه اوس چې کنه دی گرفتار شو هغه بیا را ایستل او د غسیز بنو د جلسې نه پس په دې باندې اف آی آر شوی او داسې مختلف نور زګونه کې باندې اف آی آر شوی او تقریبا په ټولو کې د ضمانتونه منظور شوی او دا غي مقدمه ختم شوی وي هغه ټول لري یعنی د جیل ته تللی دي او داسې کیس په دې پسې پاتې نه دی چې پاري کې باندې ایثار کړل شي او دا اسې هم د وخت ضرورت دی چې حکومت په دغه قصو کې لاړ نشي او دغه د شمالي او جنوبي وزیرستان دغه دوه غړي د اسمبلی دا خوشی کړی چې په قوم کې د خوشحالۍ او خبر تلې شي قوم خپنه شي خلک خپنه شي بیا او دغه مقدمه دي دا چليږي دغه ایم ان ای ګاندي دواړه چېر د تخت نه دی و په دې وطن کې ژوند کې په دې وطن کې وي
نو ما
خیال دی حکومت له نه د پکار چې زړې خبرې به دي بس راو بس
داود علي وزیر محسن داوړ د وکیلانو لړلې یو وکیل طارق افغان اوس را سره معلومات شریک کړو د اواغوي چې دوی ته دغه د ضمانت کم درخواست یا فیصله کم عدالت ورکړي واغ تر لاسه سو خو پاغه کم جزئیات پر غو د دوی اعتراض دي او دوی په فکر د غیر قانوني دي او نو دوی به هم دغه د ضمانت کم جزئیات یا کم شرطونه پر دوی محسن داوړ علي وزیر شول سوي دي دا به دوی په عدالت کې بیا چیلنجوي او نور کاروي د پوینا باندې روانه د ستغو د خوشکولو دغه سي او سم د دولسمه بجې سوي دي شاين بونه راي د خبرون لندز ضرور
شه دې وخت مهم خبرونه ده. زابل په مرکز کلات کې د ملي امنیت پر قربال په موټر بم چودنه کې لګ تر لګه یو لستنه وجل شوی او لزګونه نور جوبل شوی دي. د پیپلز ګون مشر بلاول بوټو زرداری وایي حکومت په کشمیر د خپلې ناکامۍ نه د ولس د پام اړول لپاره د اپوزیشن غړي نیسي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د پاکستان د احتساب قومي ادارې یا نیب په بیان کې وویل چې د پیپلز ګوند مخکخ او د پارلیمان غړی سید خورشید شاهي پرون د اسلام آباد نیولې دي. په پاکستان کې د میډیا وکیلانو، د بشري حقوقو مدافعینو او د اپوزیشن سیاست مدارانو د حکومت لخوا د میډیا سره د تړلو چارو په اړه د ځانګړو عدالتونو د جوړولو پلان غندلی دی او د په دغه هیواد کې د صحافت په ازادۍ یو بل برید بلل دی. وزیر اعظم عمران خان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په ودرېدو خوشی نه دی او هڅه کوي چې دا خبرې بیا پیل شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په تورخم کې یوې دستوري ته کړې دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د شام په شمال مغربي برخه کې د اوربندۍ لپاره په دوو جلا جلا قراردادونو رای ورکړي. سلامتی کونسل بعد کویر جرمنی او بلجیم لخوا د وړاندې شوی قرارداد او بیا د مخالفت کې د چین او روسیې لخوا د وړاندې شوی قرارداد ترمنځ فیصله کوي. او په کابل کې د سولې په اړه د افغان امن نړیوال کانفرنس نن دویم ورځ د کانفرنس درې ورځې دوام لري او په دې کې د عوامي نشتلګون د مشر اسپندر ولی خان په ګډون افغان چارواکي، د پارلیمان غړي، ولسي مشران او د مدني ټولنې فعالان برخه اخلي.
خبرونه لنډیزم له شاهین بنیرو واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د افغانستان په پروان ولایت کې د صدر اشرف غنی په انتخاباتي کمپاین او کابل کې د امریکا سفارتخانه سره نږدې شو دوه بیلابیلو ځانمرګي بریدونو کې نږدې 8000 کسان وجل شوي او لزګونه نور یې جوبل کړي دي. طالبانو نه صرف د حملو ذمہواری قبول کړي بلکې انتخابي کمپاین سره نږدې کړي شوی چاودنې چې کوم مقصد یې بیان کړي نو ترې په 28 ستمبر کې دونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د هغوی د ناخوخه اظهار کیږي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د بدمنۍ په خو کې اضافه کېدل د ټولو نړۍ لپاره د تشویش خبره ده، خو گاونډي ملکونو او خصوصا پاکستان لپاره زیاته د پریشانۍ خبره ده چې دا قسمه پیښو له وجې یاد ملک دوړان د سخه د ډیرو ځاني او مالی زیانونو سره مخ شوې ده. ورسپانه لیکي په افغانستان کې امن نه صرف د دې منطقې بلکې د نړۍ امن لپاره هم ضروری ده. نو امریکا له پکار دي چې طالبانو سره چې د مذاکراتو کوم لړۍ ودرولې ده نو هغه فوراً شروع کولو سره اړومبه د ډزبندي اعلان کړي چې نه صرف په افغانستان کې د بدمنۍ د پیښي ودرېږي بلکې راتلونکو انتخاب بعد هم په پوره امن طریقه وشي. نوای وخت ورسپانه هم خپل اداریا په افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو لیکلې ده. ورسپانه لیکي د افغانستان مسلې حل صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دي ځکه چې امریکا د 13 اتلسو کلونو راهسې په افغانستان کې په عملیاتو کې بوخت ده، خو تر اوسه په یاد ملک کې امن را نغلې بلکې بدامنۍ په پیښو کې اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي د امریکا لخوا طالبانو سره روانو مذاکراتو کې په تیزی سره پرمختګ روان و، خو صدر ترامپ په کابل کې د طالبانو لخوا کړې شوې حمله وروسته دغه مذاکرات ختم کړل. ورسپانه لیکي اعتماد سازی لپاره د ډومبۍ ورځې ډزبندي په کار وه، که دا حملې ودرېدلې وی نو بیا د مذاکراتو د ختمولو څه جواز نه پیدا کېدو، خو اوس هم دواړو خواو له په کار دي چې مذاکرات د بیا شروع کړي او د ټولو اول د ډزبندۍ معاهده وکړي ځکه که حملې همداسې روانې وي نو مذاکرات بیا د ځنډ ښکار کېدلی شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د تورخم دروازه 24 ساعته لپاره خلاصه ساتلو باقاعده پرانیسته وکړه او د ګام مقصد پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت زیاتولو سره سره د دوانو ملکونو د اولسونو ترمنځ رابطې هم مستحکم کول دي. ورسپانه لیکي پاکستان او افغانستان له پکار دي چې دا فیصله ګټوره ثابتولو لپاره د خپل منځي تجارتي رابطې نور هم ښې کړي. د سره سره د قاچاق مخه نیول هم ضروری ده. ورسپانه لیکي د پاکستان معیشت دا وخت د مشکلاتو سره مخ دی. د افغانستان سره تجارت زیاتولو یوه ښه موقعه په لاس ورغله، نو کولی شي چې په مقامي کچه تیارېدونکي زیات نه زیات شیان افغانستان ته ولیږي چې تر څه حده ځان د مشکل حالاتو نه راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انٹرسٹ په یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکا جګړې ته کتنه کړې. مجله لیک په افغانستان کې د امریکا د فوج موجودیت څه ګټه نه درسولې. امریکایي سرتیرو افغان ولست په کې ډېر انساني تاوان رسېدلې دی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هند لخوا تر خپل انتظام لاندې کشمیر پخوانی اعلی وزیر فاروق عبدالله نیول د قانون سرغړونه بللې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه مرزاده اوروي.
نیشنل انٹرسٹ مجلہ لکھی د امریکا ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ لخوا طالبان سره د سولې خبرې اترې د ختمولو د پریکړې پس لا هم له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان په نظر ناراضي. مجلہ لکھی په افغانستان کې امریکایي ځواکونه لا هم د وسلوالو خلاف جنگيږي او د مرګ ژوبلې شمېر ورځ تر بل په زیاتېدو دی. مجلہ لکھی دا وینا تویدنه د قبلولو وړ نه ده. مجلہ لکھی د ستمبر 11 د پیښې پس چې کله امریکا په افغانستان کې د القاعده خلاف په تیزی سره بریا ترلاسه کړه، هماغه وخت په کار و چې امریکا لدغه هیواده وتلی وی. مجله لیکي په افغانستان کې د امریکا جګړه اوس تخپل لومړی مشن نه بلې خوا ته تللې چې اوس توجه د امریکا نه بلکې د افغانستان پر امنیت ده. مجله لیکي د امریکا ځمکني ځواکونه په افغانستان کې د کوم واضح ستراتیژیک هدف پرته موجود دي. رسپانه لیکي د سرتیرو ژوند له خطر سره مخامخ دي ځکه چې د جګړې د اختتام سنخې نه تر سترګو کیږي. نیشنل انټرسټ لیکي د دغه جګړې د اوږدولو څه ګټه نه معلومیږي چې په تیرو دوو لسیزو کې ډیرو امریکایانو او افغان وګړو ژوند بیللې دي. په داروستیو کې په افغانستان کې د امریکا سفارت ودانې سره نږدې یو راکټي برید وشو او په یو موټر بم برید کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو پیښه رامنځته شوه. دغه راز په کابل کې په یو واده په ځانمرګي حمله کې تر اتیاو زیات کسان وژل شول. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې مشر اکار پټیل د هند تر انتظام لاندې کشمیر پخوانی اعلی وزیر فاروق عبدالله نیول کېدل د قانون سرغړونه بللې ده. د ادارې مشر وویل چې د ولس ساتنې قانون پر فاروق عبدالله کارول د هند حکومت لخوا د قانون ښکاره سرغړونه ده. دا په کشمیر کې د بشري حقوقو خلاف ورزو له وروستۍ لړۍ څخه یو ده چې هلته خلک د اګست 15 راهیسې له باقي دنیا سره رابطې نه لري. امنیسټي انټرنیشنل وایي په جموں او کشمیر کې د ډیر وخت راهیسې د دغه قانون ناسم استعمال شوی. د امنیسټي انټرنیشنل پر وروستي بریفینګ کې ویل شول چې د دغه قانون د بېدریغه استعمال سره د هند حکومت د جرمونو خلاف د انصاف نظام کې خنډونه پیدا کړي. د دې ترڅنګ د احتساب عمل، شفافیت او د بشري حقوقو درناوي ته نقصان رسولی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سعودي عرب دفاع وزارت پرون د سپتمبر 14 د بی پایلټ الوتکو د کروز میزایلو ټوټې خبر اعلان تر ښکاره کړی او وی ویل چې په دې کې د پښتنې ځای نه دی نسته چې د دوی د تیلو پر تاسیساتو یا تنصیباتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی. ایران په امر کې لاس ترلودل رد کړی دی. په همدې حال کې د امریکا بارنوی چارو وزیر مایک پومپیو پرون سعودي عرب ته رسیدلی دی. نور تفصیل له فرشتي جلال زی اورو.
د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان ترکیه المالکی پرون په ریاد کې خبريالان ته وویل چې اتلس بي پلوټ الوتکې او کروز مزایل ورته غول شوې دي. ترکیه المالکی وویل
د حمله له ځایه موندل شوي ټوټې زموږ د دفاع وزارت کارپوهانو کتلي او موږ له متحدانو سره هم شریکې سوي دي. ټولې ټوټې او په کمپیوټرونو کې ثبت شوي معلومات څرګندوي چې د ایران کار دی. د میزایلو د توغولو په اړه ټول معلومات ایران ته اشاره کوي او د هغوی د بی پیلوټ الوتکو ټکنالوژي کارول شوې ده. ترکیه المالکی پرون د ایران د یوې بی پیلوټ الوتکې دلتا وینګ مات وزر او د ایرانی میزایلو یا علی ټوټې خبريالان ته ورښکاره کړې. مالکی وویل چې حمله له شماله شوې ده او د پښتنې ځای نسته چې ایران د دې حملې شاته و. یمن د سعودي عربستان په جنوب کې پروت دی. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې د نړۍ د خامو تیلو تر ټولو ستر تاسیسات دی حمله وشوه. په یمن کې میشته حوثي ملیشه قواوو چې ایران یې ملاتړ کوي ادعا وکړه چې حمله دوی کړې. خو د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان پر نوویل چې ایران هڅه کوي چې مسأله بل ډول څرګنده سي خو په سیمه کې د ایران نیابتي جګړه ماري ډلې داسې پرمختللي حمله نه شي کولای. ترکیه المالکی ویل اټس نات ان د رینج اف د کیپبیلټی اف اټ وډ بی لانچ فرام یمن.
دا چې له یمن او توغول شي د هغوی په توان کې نه ده. د کروز مزایلو د حمله د قط څرګندوي چې په دې کې د ایران د نیابتي جګړه مارو ترتوان لوړه ټکنالوژي کارول شوې ده. د حمله لوري څرګندوي چې له شماله د جنوب پر خوا شوې ده. تهران ویل چې په حمله کې لاس نه لري. تهران دا خبرداري هم ورکړ چې پوځي اقدام ته به متقابل ځواب ورکړي. خو د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویان پر نو ویل چې په دې کې دوی شک لري چې ایران حمله کړې او وی ویل چې دا پر نړیواله ټولنه حمله و.
کله چې د سعودي عربستان دفاع وزارت ویان پر یاد کې خبري اعلان ته د معلومات ورکړل، د ایران د جمهور رئیس سلاکار حسام الدین آشنا پر ټوټر ولیکل چې سعودي عربستان ثابت کړ چې په دې اړه چې بې پلوټ الوتکې او میزایل چیرته جوړ شوي او له کومه ځای ورته غول شوي وو هیڅ معلومات نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون سعودي عربستان ته ورسید. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې سعودي عربستان ته د پومپیو د سفر هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران د تخریب کارانه فعالیتونو په وړاندې د مقابلې لپاره هڅې هماهنګ کړي.
فرشته جلال سی و د سپتمبر پر څورلسمه په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو بریدونه کې یو خونړی د تیلو د رسد نظام ګډوډ کړ. نو بل خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې او د امریکا لخوا په ایران د برید ویری راوپارول. آیا دا بریدونه ایران ترسره کړي او که د یمن حوثی غینو او اخر ایران به ولې د داسې یو برید په بدل کې د جنگ قطر په سر راخلي؟ په دغه اړه د مشال د خبر د مرکز څانګې رپورټ مهم ټکي شاهین بنیرای وړاندې کوي.
په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د سپتمبر په 14 د ډرون بریدونو د انرژي نړیوالې منډای اوجړ قولې او د امریکا لخوا د پوځي اقدام خطرونه راوپارول. په گاونډي هیواد یمن کې له کال 2015 راهیسې د سعودي عرب په مشرۍ د فوزي ائتلاف سره په جګړه بوخت حوثي اغیانو د بریدونو ذمہواري منلې ده، خو ولې د سعودي عرب مهم ملګري امریکا ایران تورن کړي او د بدل اخستو خبرداري ورکړي. تهران په برید کې ککړتیا رد کړې ده. یو پښتنه دادا چې دا بریدونه چا وکړل؟ امریکا د سیټلایټ په وسیله اخستي عکسونه خپاره کړي او داسې استخبارات په نخه کړي چې په ویناي د بریدونو تر شا د ایران موجودګي ته اشاره شوه. سعودي عرب ویلي د بوقیق د تیلو په تنصیباتو په بریدونو کې کارول شوی وسلې له ایران راغلي وي، خو زیاته کړې دا پلټنې کوي چې بریدونه له کوم ځای ترسره شوي. ناپیژندل شوو امریکایي چارواکو ویلي د سیټلایټ عکسونه ښایي چې ډرون جازونه په یمن کې د حوثي اغیانو له سیمې نه بلکې ایران یا عراق لخوا راغلي وو. ایران د لبنان د حزب الله، د عراق د شیعه ملیشو او په یمن کې د حوثیانو په ګډون په ټوله سیمه کې خپل لاسپوسی لري، خو آیا حوثي اغیان دومره کره بریدونه ترسره کولی شي؟ امریکایي چارواکو د نوم نه خودو په شرط ویلي کېدی شي د بریدونو لپاره ډرون او کروز توغندی دواړه کارول شوی وي. هغوی دا مشوره ورکوي چې حوثي اغیان دومره کرا او د دې کچې بریدونه یوازې په خپل سر نشي ترلاسه کولی. د حوثي اغیانو یو بیان ویلي د بریدونو لپاره لس ډرون جازونه کارولی دي. روان کال یغانو په متحده عرب اماراتو او سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو، هوایی میدانونو او د بجلی په مرکزونو د یو شمیر بریدونو ذمہواری منلې ده. د استخباراتو خپلواک شننکي وایي چې حوثي اغیانو ډرون او میزایل ټکنالوژي له ایران اخستې او د دې تربیه هم په ایران دننه ترلاسه کړې ده. بل پښتنه دادا چې ایران با په دې بریدونو تر سره کولو سره ولې د جنگ خطر په خپل سر اخستو ته غاړه خېوي؟ د راپور تر مخه د ایران ستراتیژي دا چې په میاشتو یې د امریکا د مقاومت لپاره هلې ځلې ګړندې کړي او کچری ایران او یا د ایران په لاسپوسو کې چا دا بریدونه کړي وي، نو د دې ستراتیژي سره بالکل سمې خوري. د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا هغه وخت اوج ته ورسېدا کله چې امریکا د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 د جوهري لوزنامې نه د وتلو اعلان وکړو او په ایران بندیزونه بیا عملی کړل. اروپایي هیوادونه غواړي چې لوزنامه وژغوري. ولسمشر ترامپ ویلي د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره د یوې نوې لوزنامې لپاره خبرو اترو ته آماده دي، خو ایران د بندیزونو لری کول نه وړاندې د مذاکراتو ټول تجویزونه رد کړي دي.
شاهین بنې رايو د سعودي عرب د تیلو پیداوار او لیشت پر نظام تر حمله وروسته په نړیوال بازار کې د تیلو بیې لوړې شوی، خو چې هغه هیوادونه د انرژي وزیر ډاډ ورکړ نو پرون یې بې بیې کښته سولې. په پاکستان کې شنونکي وایي د تیلو په بیو کې بدلون د هیواد پر اولس مستقیم اغیز لري. د شنونکو وینا په سعودي عرب کې حمله وشوه ده چې د خلیج د تیلو نظام له خطر سره مخامخ دي، نو د بې ثباتۍ له وجې د تیلو د بیې لوړېدو ویره ده. پامیر سال د موضوع ته کتنه کړې ده.
د سعودي عرب د انرژي وزیر ویلي په شاوخوا دوه اونیو کې به د تیلو د پیداوار په خوانې کچ بحال کړي.
د سپتمبر پر 18مه په ریاض کې د خبری غونډې پر مهال د شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان تر ډاډ وروسته په نړیوال بازار کې د تیلو بیې ښکته شوې. د سپتمبر پر 14مه د بقیق د تیلو د کارخانو او لیګد پر نظام د ډرون توغندیو تر حملې وروسته د سعودي عرب د تیلو پیداوار نیمایي کم شو چې د نړۍ د پیداوار 15% برخه جوړیږي. ریاض او واشنگتن د حملې تور پر ایران پورې کړی دی چې هغه ردوي، خو په یمن کې تهران پلوه حوثي اغیانو د حملې ذمواري منلې. تر برید وروسته چې د ګل پر ورځ د ونډو په نړیوال بازار کې کاروبار پیل شو، نو د تیلو د یوه بیرل بیا شاوخوا 2 امریکایي ډالر ته ورسېده. خو چې د سعودي عرب د انرژي وزیر وویل چې د پیداوار نظام به د سپتمبر تر پای پورې ورغوي، نو په نړیوال بازار کې یې بیې بیرته شاوخوا 46 ډالر ته ښکته شوې. پاکستان د سیمې له هغو هیوادونو څخه یو دی چې له خلیجه تیل اخلي او له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د انرژۍ له بحران سره هم مخامخ دی. هغه هیواد اقتصادي ستونزې هم لري چې له کبله یې د شماریاتو سرکاري ادارې په وینا د یو کال په موده کې د ورځني استعمال شیانو بیې خورا لوړې شوې دي. شنون کې وایي د خلیج امنیتي حالات او د تیلو په بیو کې بدلون په پاکستان کې پر بازار، اقتصاد او د خلکو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم د سپتمبر پر 13مه مشال راډیو ته ویل، د لنډ وخت لپاره په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو بدلیدل لوی اثر نه لري، خو د خلیج سیمې امنیتي حالات به په اوږد مهاله ډول د ټولې نړۍ اقتصاد او کاروبار اغیزمن کړي.
د سپتمبر 14مې تر حملې وروسته د منځنی ختیځ ټول تنصیبات له خطر سره مخامخ دي. تاسې ویل کیږي چې د ډرون توغندیو دا برید له شاوخوا 1400 کیلومتره واټنه شوې ده. د دې دا معنا ده چې داسې حمله بیا هم کېدای شي او د تیلو په ګډون یو شمېر نور تنصیبات د دې توغندیو نښه ګرځېدای شي. د دې له کبله به د تیلو په نړیوال بازار کې تر اوږدې مودې پورې بې ثباتي وي.
په عین وخت کې سعودي عرب د سپتمبر پر 13مه وویل د خلیج په اوبو کې له امریکا سره په غزمو کې ورشریکیږي چې مخه د سیمې د تیلو د لیګ د لارو او نظام ساتنه ده. د کراچۍ د ونډو بازار په خوانی مشر او وسنۍ غړی محمد صدیق دلال وای، وروستیو پرمختګونو هیله پیدا کړې ده او چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیې څومره ټیټې وي همره یې ولسته ګټه رسي.
کله چې سعودي عرب د تیلو پیداوار د پخوا په څیر بحال کړي، نو د تیلو بیې به لا ښکته شي. دا به پاکستان ته ګټه ورسوي چې د تیلو بیې څومره کمې وي همره ښه ده.
خو ډاکټر فاروق سلیم وایي، یوازې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو ټیټېدو ته خوشحالي نه ده پکار، بلکې حکومت باید د هیواد په اقتصادي نظام کې بنسټیز اصلاحات وکړي، ځکه چې د تیلو بیې چې هر وخت لوړېږي د پاکستان ولس به اغیزمنوي.
د تیلو بیې چې لوړې شي، د هر شي بیې ورسره لوړېږي، ځکه چې د شیانو له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالولو لپاره د ګاډو ضرورت وي او ګاډي په ډیزل او پټرولو چلیږي. کله چې ګرانی زیاته شي او انفلیشن لوړ شي، نو بیا مرکزي بانکونه د سود کچه لوړوي چې دا پر کاروبارونو اغیز کوي او هغوی چې څه جوړوي یا خرڅوي بیې لوړي. نو دا یو داسې دایره ده چې پاکستان پکې بند دی. اوس حکومت ته پکار دی چې دا دایره ماته کړي.
حکومت پوری کوشش کرے کہ کسی طرح اس سائیکل کو توڑنا ہو.
د پاکستان حکومت روان کال د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور پر شرطونو سلا شو او وزیر اعظم عمران خان ژمنه وکړه چې نه یوازې د ټیکسونو په نظام کې اصلاحات راولي، بلکې اقتصاد هم پر خپل پښو دروي. د پاکستان وزیر اعظم په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې ګرانی لنډمهاله ده او ټولنې ته به یې د اقتصادي پالیسۍ مثبت اغیز ژر ور معلوم شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په جلال آباد کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر دفتر چې کوم وسلوال برید پرون سوی، په هغه کې 4 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ پرون ماښام پیل شوی نشته تر 2 ساعتونو پورې دوام وکړ او پرون ماخوستن پای ته ورسېد. فرانس پریس او رایټرز اجانس رپورټونه درته وړاندې کوو چې پیلې ډزو کې شي پر ودانۍ د ډزو کې شي. د سپتمبر 13مه ماسفشین پیل شو او د بریدګرو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر اوږدې جګړې وروسته ماخوستن پای ته ورسید. د ننګرهار د والی ویند اتاوله خوګیانی مشالې ډوتول چې په لومړي سر کې یو بریدګر د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکز مخته ځان مرګي وکړ او دوه حمله کوونکي ودانۍ ته ننوتل او ډزې پیل کړې. دی وایي چې امنیتي ځواکونو په 2 ساعتونو کې دوه بریدګر لمنځه یوړل او د مرکز د کارکونکو په ګډون نږدې 500 کسان وژغورل. خوګیانی زیاتوي په برید کې دوه پولیس سرتیري او دوه ولسی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. زخمیان د جلال آباد روغتون ته یوړل شو. په ټپیانو کې مختار هم وو او نوموړي د پیښې په اړه فرانس پریس آژانس ته وویل: زه د خپلو اسنادو لپاره دننوم چې لومړی مې څو ډزې واورېدلې، وروسته د درنو وسلو غږونه پیل شو. خلکو د ځان ژغورلو لپاره چغې سورې وهلې. هغه وخت زه د ودانۍ پر دوهم پوړ وم. نه یوازې په ودانۍ کې دننه، بلکې د ودانۍ شاوخوا اوسیدونکي خلک هم تر سخت کړاوونو تیر شول. ځایي اوسیدونکي محمد یوسف د جګړې په مهال هم هلته وو او رایټرز آژانس ته وویل:
دا حکومت موږ غواړو چې دا دفترونه دې ځنه لري وسی، دا کورونه دې ماشومان دې ډاریږي او دې امنیت یې صحیح نشي، نو لارې بندې کړي بیا هم خلک راغلي دي. دا نو په کومه لار راغله؟ دا ښکار نه دی کل مینس کې دا مسلې دي او دا انتخابیان راغلي دي.
تر دې ورځ وړاندې هم په پروان او کابل کې په دوو جلا جلا حملو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو او یو شمېر ټپیان ول. د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو په افغانستان کې د ولسمشری د روان ټاکنو پر شفافیت او اعتبار ټینګار کړی دی. پومپیو په بیان کې چې پرون د سپتمبر په 13 خبر شو لیکلي چې رای ورکونکي به پر ځان خطر مني او په دې ټاکنو کې به ګډون کوي او هغه حق لري چې د ټاکنو له شفافیت ډاډه وي. په افغانستان کې د ټاکنو څارونکي په دې باور دي چې د ټاکنو د شفافیت او اعتبار لپاره د خلکو رای ورکونکو او کاندیدانو همکاري مهمه ده. فرشته جلازی رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې متحده ایالات او افغانستان سره نور مرسته کوونکي وادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې باید انتخابات شفاف او با اعتبار وي او پر دې ټینګار کوي. هغوی د افغانستان له حکومت او له انتخاباتي ادارو غوښتنه کوي چې د روانو ټاکنو د شفافیت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هغه افغانان چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، د دې حق لري چې پوسی او ډاډ ولري چې ټاکنې به د هغوی د انتخاب او د رای انعکاس وي. مایک پومپیو زیاته کړی چې په افغانستان کې میشت ائتلافي ځواکونه او مرسته کوونکي وادونه چې د ټاکنو لپاره د زمینی برابرولو په خاطر قرباني ورکوي، حق لري چې د انتخاباتو له شفافیت ډاډه اوسي. په اعلامیه کې د پومپیو په حواله لیکل شوی چې دوی تمه لري چې د افغانستان ټول ټاکنیز بنسټونه هم ټول ضروري ګامونه پورته کړي او رای ورکوونکو ته ډاډ ورکړي چې ټاکنې به شفافي او پایلې به یې معتبرې وي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې رئیس یوسف رشید پرون آزادی رادیو ته وویل چې د ټاکنو د شفافیت تضمین د ټولو شکلو خواو همکاري ته اړتیا لري.
د شفافو او معتبر ټاکنو لپاره د ټولو ځدخلو همکارانو او جوانبو همکاري شرط ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون څومره د ټاکنو په بهیر کې د فشار ته نه تسلیمیږي، په بې طرفۍ او په ناپېلتوب سره دغه پروسه مخته بیوي. د کارکوونکو په سیمو کې واقعا له تهدیدات په امان کې پاتې کیږي او پر کار دی قوانین مطابق تفره کوي. نوماندان د دې پلویان او د دې خواخوږي په سیمو کې څومره آزاد او سالم سیالۍ ته وفادار پاتې کیږي او د ټاکنو امنیت تر څومره حد پورې خوندي ساتل کیږي، تر څو خلک په پراخه پیمانه په آزاد او بېله ترس بېله ډار او ویرې سره په دغه پروسې کې برخه اخلي. همدارنګه مدني ټولنې او نور هغه ځدخل خواوې په دغه پروسې کې څومره د ښې همکاري لپاره شامل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون په افغانستان کې پر ټولو شکلو خواوو چې وسلوال طالبان هم پکې دي ژغ کړی چې ټولو خلکو ته اجازه ورکړي چې له ویرې پرته د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبره سوي ویلي چې انتخابات یو جالي پروسه ده. وسلوالو طالبانو هم درس پر زده کوونکو او ښوونکو ژغ کړی چې د ځان د امنیت لپاره دي د انتخاباتو په مرکزونو کې کار نه کوي. خو مایک پومپیو د وسلوالو طالبانو پرونی اعلامیه په شدت غندلې ده. مایک پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو پر ضد ارعاب پر هغوی اجبار او فشار به د خلکو پر ولسواکۍ حمله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوي چې د سولې او کراري لپاره هر ورځ قرباني کیږي.
فرشته جلالزیبا په اسلام آباد کې افغان سفارت د افغانستان د استقلال د ورځې سلمه کلیزه ولمانځله. په غونډه کې د پاکستان وزیرانو ترڅنګ سیاستوالانو، مدني فعالانو، خبریالانو ګډون وکړ. په غونډه کې ویناوالو د دواړو هیوادونو پر شاړیکو رڼا واچوله. په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال د راغلي میلمنو هرکلی وکړو او د ملي ورځې په مناسبت سره یې مشال ریډیو ته وویل: پرمنه او باثباته افغانستان د ټولې سیمې لپاره ډیر مهم دی، نو نړیوالې ټولنې او ګاونډي ملکونو نه غوښتنه کوي چې افغانستان کې امن لپاره د خپل کردار ولوبوي.
د افتخار ځای ده چې افغانان د ازادۍ د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه په اسلام آباد کې لمانځي. مونږ په تیرو سلو کلو کې سختې ورځې، ښې ورځې، بدې ورځې ټولې تیرې کړې. مونږ په دې باور چې پر امن افغانستان مرافع افغانستان د ټولو سیمې لپاره مهم ده، ځکه د افغانستان امن د سیمې امن پورې تړلی ده او د سیمې امن افغانستان امن پورې تړلی. مونږ نن د خوشحالي اظهار کو، خدای وکړي چې مونږ په حقیقي معنا په سیمه کې امن ولرو، په افغانستان کې امن ولرو، تر څو چې بیا بیا له خپلو ټولو همسایګانو سره په ښو روابطو کې دا ورځې ولمانځو.
سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي د افغانستان اولس اوس هم خپل ازادي ساتلو لپاره قربانیانې ورکوي او دا کوم ور چې په یاد ملک کې بل دی، نو د هغې بنیادي وجه همدا ده چې د افغانانو دښمنان غواړي چې د افغانستان ازادي ختمه کړي، خو دا چرې هم ممکنه نه ده.
دا ازادۍ ورځ داسې حالاتو کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې خلک سوله غواړي، امن غواړي، دښمنانو په هغوی باندې جنگ ورته پلی. مونږ ټول عالمي نړۍ نه غوښتنه کوو چې افغانستان کې امن راوستو لپاره کوشش وکړي او د هغو خلکو مخه ونیسي څوک چې بېګناه افغانانو وینې تویي، او افغانستان کې لګېدلی اور چې دی په دې باندې خیر اوبه پکار دی چې واچولی شي. که د خیر اوبه وانه چولی شي دا اور ګورې خورېږي. کوم خلکو دا خیال دی چې مونږ د خیر په غونډۍ ناست یو، دا غلط دی. دا اور به ټولو ته لاړ شي، لهذا ښه دا ده چې دا اور مړ شي او دې علاقې کې خلکو کې رورولي، تعاون، اقتصادي ترقۍ لپاره کار وشي.
د پروګرام مشر میلمه د پاکستان د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید وو. د نوموړي وینا وه، پاکستان او افغانستان له یو بل سره تاریخي اړیکې لري او د حکومت یې کوشش دی چې دا اړیکې نورې مضبوطولو سره سره په یاد ملک کې امن هم راشي. د پروګرام په پای کې د افغانستان نه راغلي د هنرمندانو مختلفو ګروپونو د خپل فن مظاهره وکړه چې ترې راغلي میلمنو نه صرف خوند واخیستو بلکې اتڼونه یې هم وکړل.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان احتساب کمی ادارې نیو د پیپلز ګوند مخکښ او د پارلمان غړي سید خورشی چا د پرون له اسلام آباد نیولې دي. د احتساب ادارې په بیان کې ویلي چې خورشی چا تر خپلې ګټې زیاتې شتمنۍ درلودلو په تور نیولې دي. پیپلز پارټي د خورشی چا گرفتاري سیاسي انتقام ګڼي او وایي چې واکمن ګوند د ولس پام اړولو د کشمیر له لانجې اړولو لپاره د سیاسي ګوندونو مشران نیسي، خو حکومت دا خبره ردوي او وایي چې دا مقدمه تیر حکومت جوړ کړی وي. سیاسي چارو شنونکي وایي د خورشید شاه گرفتاری به ناوړه سیاسي اثرات ولري. تفصیل له ګلایا ساور.
د پاکستان احتساب اداره وایي د پیپلز پارټۍ مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړی سید خورشید شاه له اسلام آباد نیولې دی. د خورشید شاه پر ضد له خپلې ګټې زیاتې شتمنۍ لرلو مقدمه ده. خورشید شاه په قومي اسمبلۍ کې د سند صوبې سکر ضلع غړی دی. نوموړی له 2013 تر 2013 کال پورې په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر و. پیپلز پارټۍ د خورشید شاه د نیولو غندنه کړې او ویلي دي چې حکومت سیاسي انتقام ته دوام ورکړي. په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرابان تنګې مشال اړیتو ویل حکومت قصدن ملک سیاسي بحران په لور روان کړی دی.
کار به چې موجوده حکومت د اکاونټیبلټي په نوم باندې پولیټیکل ریکګنایزیشن نه کوي او هغه ادارو په خپل کار ورکی، ادارې خپل کار کوي او موجوده حکومت په گورننس باندې، په فورن پالیسی باندې، هغه په اکانومي باندې کنسنسس ډیولپ کی، پولیټیکل کنسنسس نه چې پولیټیکل کرایسس ډیولپ کی. د اکاونټیبلټي په نوم باندې
پیپلز پارٹی شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری او داغه خور فریال تالپور نیولی او پر مقدمه روان دي. د دې ترڅنګ د پیپلز پارٹی په نور مشرانو هم احتساب اداري مقدمه جوړی کړی دي. په پارلیمان کې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد هم احتساب اداري مقدمه روان دي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وای په درغلیو کې ککړو سیاستوالانو او د نور احتساب بکوي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی فضل محمد خان مشال اړیتو ویل حکومت د احتساب اداري پچارو کې هیڅ مداخلت نه کوي.
اپوزیشن دا داوا حالت ځکه دا چې دا کوم کیسه روان دي، دې کې ما ته یو کیسه تاسو نه سوخه ده چې هغه کوم په دې دور کې نه جوړ شي. دا ټول ما غواړم چې سونه دي چې دوی په یو بل باندې ټول کړی او د حکومت په سره دا چې راغلم چې دوی دا په کار کې بالکل مداخلت وغیرہ نه کوي او دوی چې تاسو سره دې ښایي
خوب. اسلام آباد کے دا سیاسی چارو شنون کے شائق حسین مشال اڑی تو خورشید شاہ نیولو سره با سیاسی حالات خراب شي.
مولانا صاحب اعلان کرے دلتا دی درنی او مولانا صاحب کنو سلری او کنه لری د الیکشن گٹن اتوان لری او کنه لری خدا خبر سلیما دا چې هغه چې دی سپیډ پاور لری. لکه یو طرف ته ځان ډیلینګ کوي چې دا نه کومه او دا نه بر سکی او بیا چې دی منسٹران چې دی هغه پکې کریډټ هم لري چې موږ گورنمنٹ کې د حساب روان دي نو یقینا هغه سره چې دی بیا حکومت پکې لاس وی او کنه دي نو بیا چې دی انټرنلی مو ایکسټرنلی دغه شانتي امپریشن دی او مختلف سټیک هولډرز هم دغه امپریشن دی.
شیخ حسین زیاده کړه ملک اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په موجوده حالاتو کې سیاسي استحکام ته اړتیا ده چې حکومت لپامه غورځولې ده. احتساب اداري په داسې حال کې د پیپلز پارټي مخکښ خورشید شاه نیولې چې جمعیت العلماء اسلام فیډرلي په اکتوبر میاشت کې په اسلام آباد کې د حکومت ضد لاریون اعلان کړی دی.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تا ورځی 19 پروگرامونه
سندرې جادوګرې
په لس نیمو بجو
سباون
په یو نیمه بجا
پام کوا
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تاندې هله
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنري غړې
په سلورو بجو